آزادی میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کومه زمونږ د نن ورځې میلمه ناسوانه لیکواله فتانه ژوند ده په دې خبرونه کې به لاغلی ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته ديانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدن راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو ستاسو له ژوند به وکړو دا راته وایې چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل اوریدونکو ته لګوایې مننه
ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دا غنه ورسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغنه ورسته ز کابل ته راغلم کابل کې مې زندگی پایل کړله نو تر دولسم پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا لاغنه ورسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی شو زده کړې محدودې سولې بېخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماستن ونسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ یې په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ځای نه شي وغنه شي په ځینې ادبي پالیتونه مې څومره ادبي پالیتونه ما له وخت نه راایسته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر شنیو مې پالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې لا غنه ورسته سی بیا ز کابل ترالم کابل کې کوم سی تیر کال د شازو دی طبي بخښونو اجازه ورکړل سو په طبي بخښونو کې بیا ما کابلګي انتخاب کړ یو کال می دو سمستر می وای له کابلګي ما متاسفانه بد بختانه سی بیا موږ زه کړو به روزان دې د بس سم ترالم
مننه فتانه جانې فتانه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په اخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو د پاره درلودي هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بد اغیز درلودې ولې
موږ ډېر ناامید کړو ځکه چې په هغه وخت کې لازم دومره نه وم ناامید خو ځکه چې داس ویل کې د سیدین جونو زده کړې ځنډ ول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله من ده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه اصل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي بیا موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېره راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا د سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و، امتحان ورکم، امتحان مول دریم سمستر ته تلم، راتلونکي عمر کې. خو هغه شپه باندې د اعلان و کسې زده کړو بهر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله، زه تنه نه وم، زما خور هم وراسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت. پوپو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جان، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی، چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله؟ لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم را ته ووایې.
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده، طبي بخشونه یوازې موږ پنځه، که موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه ګروپ کې کار موندو، هم یې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا وله، موږ په یو داسې سیمه کې ور هغه کې زه وم همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یو ښه ډاکتر، ځکه زموږ د کور ډاکتر شلکو ساتي، یوازې ډاکتر ووزیر. اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده، سره زما د مکتب په پورته کېده، سره بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو. که رښتیا ووایم، د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېدو همیشه، زما خوښه هم همداسې بدلېدله. خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره، شرایطو سره دا انتخاب و. او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم، بس د ماشومان خوښ شو، ځکه چې په دې کې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله، نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله.
فتانه جانې، د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل، په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و، آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه راته ووایه.
زما تبه لږ زره بل رنګ اساس غوندې وه، همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندانیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي، په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته. بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم، چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده، باید دغه برخې ته موږ لاړ شو، چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید هڅه وکړو. شاید موږ په ځان کښې داسې، ما خپله په ځان کښې داسې یو څه لیدلې چې شاید دا انتخاب کړم، نو زه په حقیقي باندې، په عدالت باندې درېږم، عدالت به سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم. خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي، او دغه رشته ولولي، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنی ما اصلا د مکتب له دورې نه شعر کور ته نه سو ویلی، ځکه ویار کس ته شاعر نه سو ویلی، بس ما شعر لیکله زیاتره وخت کې، شعرونه مې لیکل. خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم، دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي او لیکلم د کوم کوالو بیا ډیر وخت سمو مکتب کې ور دي کی زیات خلکو رسنۍ او لغنم ادبیات سره زیات غوونو د علاقه له شازار ډول باندې یو قسمت از ما خوشې ده تر اوسه پورې او کیسه لیکنه سدا بیا بیا ما له وخته پیل کړې لیکوالي سي کله زموږ باندې باید موږ ژغ اوچت کړم د موږ د ژغ دی اوچتولو د ما د ژغ دی اوچتولو وسیله ده په اساس باندې ما د کوم
اغل ژوند تر کوم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خپرولې دا تر کوم ځای پورې حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای
بالکل
مستعار
نوم باندې
ما
لیکل کول نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته چې څه ما ځوند کوو ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړو یې درلود خو د ښځو یې نه درلود زیاته ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودل نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای سي هلته باید زه هغسې پاته سوی وای سې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم سې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي
نه ما تر مخ په مخ کې بدل کړه او تخلص مې بدل کړه وله خو په هغه خلکو کې څه کوم څه فکري محدودیت لري په هغه کې زه اوس هم نه غواړم څه وکړم اما په هغه څه فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي نو د هغو کې څه نه غواړم څه خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم
او په مغه خلکو کې شاید زه اجرات نه څنګه فتنه جانې دغه ټکی تک ک په مغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه دی یوې انجلې په او یا هم دی خزینه په پرمختګ کې د ټولنې د اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه مختل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شیرونو ته ورګټ کوي دا ته یو انجلې ودی وي خزي پر پرمختګ څومره غیزه درلودای شي لکه باید څو وشي څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه د شولنې د محدودیتونو دی او د اصلون زیدي دا د بیشا زیدي وینجلې په پرمختګ باندې او بد اغیز لري تیوری د پرمختګ مخه نیسي د هغوی سره انګیزه کموي هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کې سي هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هر څه هلته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمت په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ کي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره. داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم سه افغان ښځې تېروي، کوم سه افغان نجونې تېروي. دا یو بد حالت ده واقعا، که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي دا یو افسوس وړ حالت ده کوم سه افغان نجونې او افغان ښځې لري. نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو په اړه وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان ښځو د لپاره کړي وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړي.
که څنګه سمحکم ویلی چې زه څو مکتب مې وسرسل هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمه ته خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې. نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو، د خپلو مسیرانو، دیو په هکله کتن معلومات نه لرو. موږ کوم، موږ په دې کې ورکه چې موږ څوک انتخاب کړو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي. زه به ځوانانو ته، خلکو ته، خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن زړه خوږېږي. نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې دا مسیران مشران چې کوم لوستونکو ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخ ته وړلې. او ځینې د ښځو په کلتورونو، په دغو د ښځو په ستونزو، په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول. د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم سې زیاتو هغو ته لاسرسی نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته د دغه څلورویشت کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي، خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ سبا اکثره مجلو ته اول زه، ځکه ما ته تجربه کېده، بیا دا نورو نجونو، موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو، نو د غټو غټو لیکوالانو سي کوم ولو، لکه وطن په سطحه به ودېغو لیکنې به انتخاب سي. نو د ښځو بېچارهګانو، ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې. هغوی به خپل لیکوالي به وه، یا بې شاعري وه، دا محدود ساتلې. نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره، هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدلی، او نو په اساس باندې ول دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی او دغه زیات ستونزې. ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم، چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي. موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې. موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو. نو بس دغه به خپل ژغ به مال موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې. اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغه وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېجایه او د دوی لپاره یو همت سي. مجله مې ورته راوویستله چې د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره او سی اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي. زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم. کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله یو خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم. یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم ونیسي په فزیکي بڼه. بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه چې زیاته خرچه راتله، دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسه خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله اوسه په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي. موږ یې ډیش کوو، انتخابوو، یې ډیزاین وي بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپروو. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولی شو په فزیکي ډول هم ورته نشر کړو. او موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده. زه یم او ما سره یو بل کس د ډیزاین برخه مخته وړم. مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي. د ښځو پخه کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس ده، هغه نارینه ده. هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ملاتړ پخپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکله کې لنډ راته وایي.
ځوان خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده. دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ځوان سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده. کوم چې اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې سخت او ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده. خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده. او موږ سهار وخت لړیر کړهونو سره مخ نه یوازې دی علم خبر د سپمور باندې علم کار شوی دی مکتب او په هانتونو کار پارک وکنه مې زندانې سوند تک مژو
فتانه جانې کده خبرونه په پای کې خپل یو خاصه شیر مونږ ته او زمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږ دکلمه کې نو مونږ په پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدی چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او له قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډیره مننه کور مو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زبرته لته یو خپل نظم دې دا بدرته وایم ما و ازما وطن ز او ته دواړه یو رنگ یو ازما وطن ز او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم مخصوم رسپیر دې په گردونو خاورو دوړو ازما هم لاس لګر چاودلی دل پښو مې ازغه وتی په سپیرو خاورو مې ژوند دې تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دې ما جامې هم د شکې د لکستا گریوان دې چری ته هم ښکارې چې ستړې زه هم ډېر ستړې سوي دا ښکارا چې ستړې کیږي دا ښکارا چې ستړې ستړې هسي چې هایدرګې د ژوندون وی توقع نه وی له مړو هر څه غوستې خاموشي کپن شوی موسیقي وی نن پر سپکې ګنا وی ارمان کړې خودکشي وی له جنت د لاس پک وی کتابونه زندانی وی زما وطن ذات دواړه یو رنگ یو ستا هم مخصوم رس پیر دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی
ستا و عشق کی آوارا.
آزادی میلمه
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د آزادی میلمه په دیخ پرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کوم د دیخ پرونی میلمنه مو ل امریکانا انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په پایل کې. محبوبه جانې ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
ډیره زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس وایم. نو ما خپل زده کړې لړۍ زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کوم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ واخیسته په بوریسیا باندې راغلم دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پک لر راته وایم، ابو بجانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بلاخره لوړې زده کړې د په افغانستان کې وکړې، او مخکې دینه چې لوړې زده کړو ته پیل وکړې راووتل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عملته زیږیدلې، عملته مې خپل مکتب وایلی دی، ښوونځی مې هلته ولې دولسم صنف مې هلته خلاص کړو. ډېرې ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړه شروع کړله. او درې کال مخکې سیدن هم سنت کلا سم سنت کوم، ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سویلای نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولای چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه د خپل تحصیل د دوه پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که د همدغه خپلې کیسې پاک له لږ لنډ اورېدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما دواړه خپې پولیو شولې، نو پولیونی ولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شي، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زه باید په کور ناسته وای، ځکه چې دې ټول ټولنه ته زه یو شرم و. ما نو زما پلار جان زما ډیر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په هکله. نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتب خلاص زما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکلي ډېر سخت وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شوم ډېره زیاته ستړی وم، د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نه شم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري. نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زه نه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای. مکتب کې کامیاب شوی وای او پوهنتون کې کامیاب شوی کښېنه مراتم لرل. نو ډېرې ستونزې وي، مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جانې، څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه سې کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلو خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ته ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځې که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
مابو جانې، د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړ، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته یې انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ماته راغلې وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی، مګر تحصیل ښه ژوند ښه تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون ډیشنو کې ډېره ښه وم، او ما دپاره همدغه راتلونکی و، همداله ښه راتلونکی راکوه. نو همدغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلې ته نه شي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او دی هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله. او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن پسې ښه نه وي هغه بیا نه شي کولی چې چیرته هم ورسیږي. نه ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته ووایي چې څنګه مو تیرې کړې هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پاکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېده چې څه شي وکړم، کوم جینۍ شروع کړم، څه رقم وکړم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکړم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحاله په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره یې همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې که ته غواړې پرمختګ وکړې، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نه سه او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډیر څه د کاغوري پر مختګ وکي ته د مخانه نیسی. اگر که هر څومره کاغه په درس کې، کاغه په بزنس کې، کاغه په شخصي، کاغه تجارتي، هر څه چې هغه کې د ستا مخه څوک نه نیسی. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي.
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی با لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نه سو اف اون کول مې نه شو، نو دا مې وخت د رته وخت ست دا مې مخ کې او ایران به پاتې چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه ول، نو بیا چې انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی، نو زما ورولر ماته انټرنټ فعال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسه خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو، نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلسټ وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلسټ توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي، نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو. اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم.
محبوبا جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري یاستې د ټکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جنونو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنونو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي؟
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وایي او دا د خزي وایي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه سم دغه ورته ویل شي و چې خزي کمپیوټر کې نه دي، خزي په انجینرینګ کې نه دي، خزي په پلانه کې نه دي، نو دا دا غلط خبره ده. ما خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده، اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري، نو پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو، او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینیرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده، او که علاقه ورته لري دفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټر مې که زه ډاکټر نه شم کېدل، نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې. نه، کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنا ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې.
محبوبہ جان په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې کپټوله کې وي، هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قربانی دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودله. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو په اړه راته ووایئ چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځو غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشتې ته کامیابه شو، یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبه جانې، راځه په دې وغږیږو چې که یوه ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایئ، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نه شي، کېناستلی نه شي، دا ستونزه کومه خاص خبره دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسېږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یوه ښه خاطره، یوه شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله یې ته ذهن ته راولې او یا چې کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره یې؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اصل یو خوب دی، نو کله چې زه له پانتون فارغېدلم د په ډېر ښو نمراتو فارغه شوم، زما پلارجان آنلاین ناستو، زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی و او هغه ناستو هغه ولیده. نو زما لپاره دا ډېره 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 خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا زما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده. همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي، که امکان ولري او ته په زوريګ نه دس یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړي او سی وی هم تا ته ډیر سخت تیر شوی هغه سره شریک کړي.
ډیر سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ زله په مکتب نه راووتلم، او پلار ته مې پتام هم چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او دې سخت توهینې ما ته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شې، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ نو هغه ورځ ما وویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړمه. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګم ډېره زیاته توهین شوې وم، مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبرې را باندې هېره کړه، خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی، اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کم ځای کې سو یم، دیزه کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی، او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جانې، که دا راته وایي چې د راتلونکي دپاره، د افغانو ښځو دپاره، د افغانو نجونو دپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ، په راتلونکي کې داسې کوم پلان لري چې دغو نجونو سره یا دغه ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډېر لوی هدف و، زما همدغه امید و، هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولی شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټي او په ټکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي، اول ته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مختبوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمونږ خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمونږ هیواد دی، او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډېر زیات مې پرې فکر کړی دی، افغانستان ته به حتمن زما، او بل چې کا موقع برابر وي زه به افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هغه خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې داخله کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وئ.
ډیر زیاته مننه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
خود ایمان لرم ماما وجنه، رند انسان لرم ماما وجنه، خود ایمان لرم ماما وجنه، رند انسان لرم ماما وجنه، رند انسان لرم ماما وجنه.
ارمان